السلام علیکم د ازادي رادیو ما خامنه خبری مجله اوریدو ته مو رضوان مراد هرکلی کوم. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې پر شمشاد تلویزیون باندې د نن حمله پړه ورستی او دقیق معلومات در سره شریکو. دا هم اوري چې ناټو وی افغانستان ته 3000 اضافي عسکر استوي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبری مجلې په پای کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اند وړاندې کوي.
دا ناتو مومنشي پر شمشاد ټلویزیون روسي حمله غندلې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له خپل لور سره نن د فساد پر تورونو د ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پینګیانګ پر اتومي پروګرام د خبرو اترو لپاره جنوبي کوریا ته رسیدلی. دا ناتو مونشي سولتربرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال په کابل کې د شمشاد پر ټلویزیون نننۍ برید وغانده او دای نه یوازې دا چې پر یوې ادارې برید بلکې د بیان پر ازادۍ برید وباله. د عامې روغتیا د وزارت مطبوعاتي سلاحکار وحید مجروح نن ازادي راډیو ته وویل د شمشاد پر ټلویزیون نننۍ وسلوال برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو ویشت تنه نور ټپیان دي. نوموړي وویل ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته انتقال شوي او له وژل شوو څخه دوه تنه عدلي طب او یو جسد هم کور ته انتقال شوي. بلخوا شمشاد ټلویزیون چې د دې برید له کبله یې خپرونې ځنډیدلې وې بېرته یې خپلې خپرونې پیل کړې او وایي چې پر ودانۍ برید پای ته رسېد. د داعش وسلوالو ډلې سره یوې تړلې رسنۍ عامه کویلي چې دا برید د داعش وسلوالو کړی. دا په تېر یو کال کې د رسنیو پر مرکزونو دویم ډله ییز برید دی چې داعش وسلوالې مسؤلیت پر غاړه اخلي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د راډیو تلویزیون پر ودانۍ خونړی برید کړی و. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. دا ناټو مومنشي ان سلطنبرګ وایي ناټو په افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي سو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. ستولتنبرګ چې نن په بروکسل کې خبریالانو ته خبرې کولې ویل هلته به نور سرتیري واستول شي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 10000 سرتیري دي او دا شمیر به 14000 سرتیرو ته ورسول شي. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي خو وی ویل چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت به پیاوړی شي. ملګر ملتونه وایي په افغانستان کې پر جمعاتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما په یو رپورټ کې چې نن شنبه خپور کړ ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې رئیس دولت ضد وسلوالو پر جمعاتونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 240 بریدونه کړي چې تر 300 زیات ولسي خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولي. د یوناما په دې رپورټ کې چې د روان میلادي کال د پیل رئیس تر اوسه په افغانستان کې پر مذهبي ځایونو او عبادت کوونکو یو شمېر بریدونه مستند کړي ویل شوي. په دې موده کې په دا ډول بریدونو کې 201 شپته هم وګړي وژل شوي او تر 502 بیا تنه زیات نور ټپیان دي. په رپورټ کې په ځانګړې توګه د افغانستان د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو او مذهبي مراسمو د بریدونو د زیاتېدو یادونه شوي. دوی نامه رپورټ وایي په 2018 میلادي کال کې پر مذهبي ځایونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو د بریدونو مرګ ژوبله په 2018 او 2015 میلادي کلونو کې د همدې مودې په مقایسه څو چنده زیاته ده. دا پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له خپل لور مریم نواز او زوم سره نن په اسلام آباد کې د فساد پر تورونو د ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو. دا درې واړه یو ځای د فساد پر ضد درې محکمو کې د خپلو عوایدو څخه د زیاتې پانګې په لرلو تورن دي. دا تورونه د پاناما د پانو لرسوایي وروسته پر دوی پوري شوي. د قاضي محمد بشیر په وړاندې نن د وړاندې کېدو پر مهال شریف او کورنۍ غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې قضیې دي په یو قضیه کې راټولې کړی شي. نواز شریف د نومبر په درېمه نیټه لندن څخه پاکستان ته ولاړ چیرې چې میرمن تر درملنې لاندې ده. نوموړی تېره میاشت د محکمې لخوا په رسمي توګه تورن شوی و خو پر خپله بېګناهۍ یې ټینګار کړی. 18 کلن نواز شریف د پاکستان سترې محکمې د جولای په میاشت کې د هغه ادعاو پر بنسټ د دې هېواد له صدراعظمۍ بې واکه کړ شي وایي له پاکستان څخه بهر د نوموړي پانګې د پټولو هڅه یې کړې ده او د فساد نور تورونه هم ورباندې لګېدلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پینګ یانګ پر اتومي پروګرام او سوداګرۍ د خبرو لپاره د محل په جنوبی کوریا کې دی. ولسمشر ټرمپ په سیول کې د جنوبی کوریا له ولسمشر مونجی ان سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د شمالي کوریا اتومي ګواښونه زیات شوي. د امریکا د ولسمشر د خبرو په اجنډا کې به سوداګري هم مهمه مسله وي. نوموړی د جنوبی کوریا سره د آزادې سوداګرۍ لپاره د نوو شرایطو غوښتونکی دی. ټرمپ نن جنوبی کوریا ته په داسې حال کې ورسي چې دغلته یې د شمالي کوریا د اتومي پروګرام له کبله د راپیدا شوې ترنګلتیا په اړه مثبته یادونه وکړه او ویل چې بلاخره به په دې اړه هڅې کار ورکړي. ټرمپ دا څرګندونې په جنوبی کوریا کې د امریکا په پوځي کم کې امریکایي او کوریایي سرتېرو ته وکړې. او برتانیا پرون خبرداری ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د حبس شوي کارکوونکي نازنین زغاری په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو د تورونو لګولو په برخه کې کار وانخلي. د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانس تیره اونۍ د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې زغاری پروس کال د دې لپاره ایران ته تللی و چې یو شمېر خلکو ته د ژورنالیزم روزنه ورکړي. د نوموړي څرګندونې د تامسن رویټرز په نوم خیریه ټولنې چې میرمن زغاری کار پکې کاوه غندلې ویلي چې دا خبره سمه نه ده او ښایي د ایران د حکومت لخوا پر نوموړي د نورو تورونو د لګولو باعث شي.
لا اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. چارواکي وی پر شمشاد تلویزیون په نننۍ حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. یوشت پیان دی د شمشاد د خبری برخې مسؤل د حملې د څرنګوالي په اړه ویل.
الته زمونږ دوه کسه ګردان چې په دغه ورځ باندې زمونږ د تلویزیون عمومي مشر ایسف فضل کریم هم دفتر ته راغلی. په دفتر کې د هغه ګردانو هغه مقاومت کوي بیا چې تر څو دوی ته امیر ته را ننوځي.
لا آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نئے مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد بریت جنگی جنایت گنی.
په ملکی اهداف باندې حمله د جنگی جنایت دی. په دغه انسان وژنه کې دوی لاس نه راځي.
د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د ناټو د عمومي منشي د دې څرګندونو جزئیات درکو چې وایي افغانستان ته 3000 اضافي سرتیری استول کیږي. ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په تازه رپورټ کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې تر دې دمه په مذهبي او په ځانګړي ډول په لمونځ کوونکو او جماعتونو په حملو کې 216 کسان وژل شوي دي. او دغه راس لریاس څخه د ایران پر وړاندې د امریکا د ملاتړ موضوع هم تعقیبو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې واورای. د افغان امنیتي ځواکونو او پر شمشاد تلویزیون د حمله کوونکو ترمنځ نښتې نږدې 4 ساعت دوام وکړ. د دې حملې د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي دي. د کابل امنیتي مسؤلانو د وشل شو شمېر یو تن خیخو. د افغانستان د روغتیا وزارت چې په دې پیښه کې 3 کسان وشل شوي. پر شمشاد تلویزیون حملې سخت عکس العملونه هم پارولي دي. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق.
شمشاد خصوصي ټلویزیون د وسلوالو حمله کوونکو له حملې 3 ساعت وروسته بیرته خبرونه پیل کړي. د شمشاد ټلویزیون مسؤلانو لا تر اوسه د دې حملې د دقیق مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم الماس ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکی وژل شوی. ښاغلی الماس وایي چې حمله کوونکي 2 تنه وو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی وو.
یک نفر از گاردای بدون شمشاد را شهید ساخته و داخل ساختمان
دی وای. د شمشاد تلویزیون یو ساتونکی شهید کړی او ودانی تر نوتی. د تلویزیون ساتونکی 2 سرن ختی او یو حمله کوونکی وژلای دی. بل حمله کوونکی ودانی تر نوتی چې ورسته د امنیتی ځواکونو لخوا ووژل شو. د امیر اختیار وزارت ویان وحید مجرو ویلی چې پر شمشاد تلویزیون حمله کې 3 تنه وژل شوی او 21 تنه ټپیان شوی دی. د شمشاد د خبر د څنګه یو مسؤل منیر احمد نوري ویلی د دې تلویزیون یو کارکونکي چې 3 ساعته د شمشاد ټلویزیون په ودانه کې ګیرپاتې و ژغورل شوې دي. پر شمشاد ټلویزیون نن له غرمې مخکې وسلوالو مخالفانو حمله وکړه. دا لومړنی خصوصي ټلویزیون دی چې په کابل کې پر دفتر وسلواله حمله کیږي. تیر کال په کابل ښار کې د طلوع ټلویزیون د کارکونکو پر موټر هم انتحاري حمله شوې وه چې څه باندې 40 تنو ته پکې مرژوبله اوښتې وه. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مدیر عابد احساس رسنیو ته ویلي چې د شمشاد ډیر شمیر خبریالان او کارکونکي د ښیښو د ماتېدو له امله ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلی دی. پر شمشاد خصوصي ټلویزیون د وسلوالو مخالفانو حملې د رسنیزو او دولتي ارګانونو غبرګون هم راپارولی دی. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار د دې جرګې په نننۍ غونډه کې په دې اړه وویل: دای وای پر شمشاد تلویزیون حمله چه یو رسنی ده او د خلکو غږ دی پر ټینګه محکومه و. دا د خلکو پر هنجره د بیان پر آزادی او پر ملکی وګړو حمله ده. دا یو جنگی او بشری جنایت دی او دا د افغانستان د خلکو پر وړاندې د نه بخلو وړ جنایت دی. د افغانستان جمهوری ریاست هم د حمله سخت غندلې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه راغلی چې د افغانستان دښمنان په دې ډول حمله نشي کولای د بیان د ازادۍ مخاوني سي او د خبريالانو روحیه کمزوري کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سرګند کړي چې د رسنیو او خبريالانو د امنیت د خوندي کولو لپاره به جدي تدابیر ونیول شي. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ او امنیستي انټرنیشنل یا د عفو نړیوال سازمان هم پر شمشاد خصوصي تلویزیون وسلواله حمله محکوم کړی ده.
لا نسیم شفق مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمشاد تلویزیون په حمله کې چې نن سهار وسلوالو پرې وکړه یو کس وژل شوی، خو د روغتیا وزارت وایي چې درې کسان وژل شوي او یوویشت ټپیان دي. د دې حملې د څرنګوالي په اړه د تلویزیون یا د شمشاد تلویزیون د خبر د برخې مسؤول ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې څه ډول وسلوال د ودانۍ ته ننوتل او دوی څنګه وتوانېدل چې ځان له حمله کوونکو وژغوري. په دې اړه د عابد احساس څرګندونې اورو.
یو ناوړه پیښه وه، یو بده پیښه وه. زموږ ډیری همکاران ټپیان شوي دي. د کابل بیلابیلو دولتي او خصوصي روغتونونو ته انتقال شوي دي. زموږ ودانۍ ته چې را داخلي کې دغه تقریبا و اته دقیقې وخت نیسي. و اته دقیقو کې دوی ودانۍ ته را رسیږي. بیا هلته زموږ دوه کسه ګاردان چې په دغه ورځ باندې زموږ د تلویزیون عمومي مشر عیسی فضل کریم هم دفتر ته راغلی. په دفتر کې د هغه ګاردانو هغه مقاومت کوي بیا چې تر څو دوی تعمیر ته رانوځي. همدا و چې زموږ ګڼ شمېر هغه همکاران ووتل د دفتر نه. نو امنیتي ځواکونه زر ونه رسېدل. ټول ژورنالستان شاهد دیوار په وار موږ راغوښتل شوي وو. د ملي امنیتي ادارې ته، نورو دولتي ارګانونو ته موږ ته تهدیداتو په اړه ویل شوي دي. موږ هغه تدابیر خپل کلک کړي دي یا مو تدابیر ښه کړي دي. خدا وار متاسفانه موږ ته څه نه دي ویل شوي. دغه برید دغه حملې په اړه کوم ګواښ په اړه باندې موږ ته څه نه ویل شوي. که څه موږ هغه خپل تدابیر کلک نیولي وو، خو په دغسې وضعیت کې چې یو څوک انتحاري کوي یا د بام سره راځي، نو د څو ګاردانو له وس نه پورته خبره وي. خو موږ ته دا ورنه کوم مکتوب راغلی نه څه ویل شوي دي. د تهدید په اړه باندې مسؤولو ادرسونو ارګانونو موږ ته څه نه دي ویلي.
پر شمشاد تلویزیون د نننۍ حملې په اړه مو د شمشاد تلویزیون د خبر د برخې مسؤل عابد احساس څرګندونې واورېدلې. اخوا بیا له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد تلویزیون حمله جنگي جنایت ګڼي، وایي چې وسلواله ډلې په داشن حملو سره یوازې د خلکو کرکه پارولی شي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره خبرې کړې او په سر کې د دې حملې په باب د نوموړي نظر پوښتلی.
دا په ټول نړۍ یو منل شوی قانون ده چې په ملکی اهدافو باندې حمله د جنگي جنایت دی. هغه ډلې تپلې چې دغه سه جنایت ترسره کوي باید پوه شي چې په دغه انسان وژنه کې دوی لاس نه راځي. په دې خاطر د خلکو د نفرت او انزجار لامل کیږي. دا حمله کاملا یو جنایتکارانه حمله ده او زه هیله منجم چې د مونږ همکاران په دغه تلویزیون کې خوندي ووسي او څوک ته زیان ونه رسیږي. خو د حکومت دنده دا ده چې ژر تر ژره دغه غایله ختمه کړي او دغه تروریستان ته سزا ورسوي او دغه جنگ باید ختم شي.
تاسو په نظر باندې ښاغلی توحیدی د طالبان وسلوالې ډلې دا رد کړې ده چې په دې تلویزیون په عمله کې لاس ولري، تاسو په نظر دا د څه ډول کسانو کار کېدلی شي؟
په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، هغه طالبانو هغه څو ډلې چې په جنگ بوختې نه دي، په افغانستان کې داعش دي، نور تروریستي ډلې تپلې دي. خو دا کار هر چا چې کړی دا یو جنایت ده، یو بشري جنایت ده، دا انسان وژنه ده، او د دوی پوه شي چې رسنۍ یو بېطرفه سکتور ده، په دغه بېطرفه سکتور باندې حمله، داسې ګواښ نتیجه چې دوی په ملکي افرادو وګړو باندې حمله کوي.
بلې توحیدی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو په نظر دا شان بریدونه په افغانستان کې رسنیز کارونه څومره متضرره کولی شي؟
د خبریالانو د سترس او تشویش سبب ګرځي، د خبریالانو کورنۍ په تشویش کې اچوي، د اطلاع رسونې فضا ته زیان رسیږي، او په عمومي توګه کار په رسنیو د خطر منلو یو ځای کیږي.
پر شمشا تلویزیون مو د بریت پاړه د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه د مشر صدیق الله توحیدی څرګندونې واورېدې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناتو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روزنې ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو سره په ځینو نورو برخو کې هم د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. د موضوع تفصیل له اجمل انس خورو.
ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له غونډې ورځ مخکې په بروکسل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل دا سازمان غواړي چې په بیلابیلو لارو د افغان حکومت ملاتړ زیات کړي. هغه وویل له دې لارو یوه مهمه یې په افغانستان کې د سرتیرو زیاتول دي. ښاغلی ستولتنبرګ وایي هلته به نور سرتیري واستول شي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 10,000 سرتیري دي، او دا شمیر به 14,000 سرتیرو ته ورسول شي. دوی به افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرسته برابروي. په ځانګړې توګه به زموږ ډېر تمرکز په ځانګړو افغان ځواکونو وي چې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد جګړه کې ډېر مهم ثابت شوي. ستولتنبرګ وویل له دې اضافي ځواکونو څخه نمایي به د امریکا متحده ایالات او پاتې به د ناټو نور غړي برابروي. د ناتو مهم منشي ټینګار وکړ چې ناتو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي، خو په افغانستان کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. نوموړي ویل د دې هدف دا دی چې په افغانستان کې د جګړې وسنې په ټپه ولاړ حالات مات شي، او د حکومت مخالف وسلوال درک کړي چې دوی په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولای او باید د خبرو اترو میز ته کښېني. ینس ستولتنبرګ همداراز ویل چې موږ به د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره هم هڅې زیاتې کړو، او ټینګار یې وکړ چې د هوایي عملیاتو په برخه کې اوس افغان هوایي ځواک تر پخوا ډېره وړتیا ترلاسه کړې. د ناټو منشي ینس ستولتنبرګ ویل چې دوی به له افغان ځواکونو سره د حربي ښوونځیو په بهتره کېدو او همدارنګه د قومندې او کنټرول په برخه کې هم مرستې او ملاتړ پراخ کړي. هغه ویل ناټو هڅه کوي چې د افغان ځواکونو مالي تمویل هم ډاډمن شي، او ویل ستولتنبرګ ویل امریکا پرته د ناټو نورو غړو هیوادونو د افغان پوځ او پولیسو د ملاتړ لپاره په کلنۍ توګه $1 میلیارد د برابرولو ژمنه کړې. د ناټو مومنشي وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په وروستیو کې نور هم خراب شوی، او تیره میاشت مرکز کابل او د افغانستان نورې سیمې د ګڼو خونړیو بریدونو او جګړو شاهدې وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما تازه په خپل راپور کې ویلي چې د 2014 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په مذهبي ځایونو په ځانګړي ډول پر لمونځ کوونکو د وسلوالو ډلو په حملو کې 216 کسان وژل شوي دي. د دې رپورټ له مخې په داشان حملو کې د 2009 کال په مقایسه په 2015 کال کې دوه برابره زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم پر مذهبي ځایونو د سیستماتیکو حملو له امله اندېښنه ښیي. حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
یوناما رسنیو ته په استول شوی اعلامیه کې ویلي چې د 2014 میلادي کال جنوري نه تر دې دمه پر مذهبي ځایونو د وسلوالو حمله داخی چې د 2009 میلادي کال په پرتله په 2015 کال کې دا ډول حمله دوه برابر زیات شوې دي. د یوناما د اعلامیه لمخې د 2014 کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه تر دې دمه په داشان حمله کې 216 تنه وژل شوي او 502 تنه نور ټپین شوي دي. په اعلامیه کې د غشان راغلی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې یماماتو چې د 40 یا د شورا د سلويختمی ورځ په مناسبت خبري کولې د مذهبي زایونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې. په دغه مراسمو کې یماماتو وسلوالو ته په خطاب کې ویلي چې قانون ته درناوی وکړي او منسکون کې د هدف و نه ګرځوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغان حکومت هم د غوښتنې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړي ډول د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي چې له فرقې شخړو اخیستمن کیږي. د کابل په دشتبرشي او قلعه نجارا سیمو کې د امام زمان جمعتونه او الزهرا جمعت په دې وروستیو کې د وسلوالو د حمله شاهد وو. ل دې وړاندې تیر کال هم وسلوالو د شیعهګانو پر ځینو جمعتونو حمله کړې وې. د دې ډول اکثرو حمله مسولیت اسلامي دولت نومي یا داعش وسلوالي ډلې پر ځان منلای دی. یا دې ډلې د افغانستان په ختیځ کې سر راپورته کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دغه ډله ځپل شوې او شمیرې له زرو تنو څخه هم راکم شوې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به وایي چې افغان حکومت باید د مذهبي ځایونو د امنیت د خوندیتوب لپاره لا ډیرې هڅې وکړي. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د سې شمې پوره ازادي رډیو ته ویل
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه اندېښمن دي چې پر قدس معقول باندې ملکي کسانو باندې سیستماتیک بریدونه ترسره کیږي او یو خاص مذهبي کسان په نښه کیږي او موږ په دې اړه اندېښمن یو او امیدوار یو چې د افغانستان حکومت خاص تدابیر تر لاس لاندې ونیسي ترڅو د دې خلکو هر اړخیز
تر دې وړاندې امنیتي مسولینو ویلي چې د جمعتونو او تکیه خانو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري وي افغان امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول کمانډو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه په جدي توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي.
ازادي خبری مجله اوري
تاسیس من غغل ازادي رادیو اوري د ماشومان هم لا تړ موسسه یا سیف د چلډرن د افغانستان په خونځیو کې لزده کونکو سره د خون کو په ناوړه چلند اندېښنه خي او له افغان حکومت غواړي چې زده کونکو ته د زده کړو سالم چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو ورځو کې په بلخ ولایت کې د خون کې لخوا د زده کونکو د شکنجه او په مرموز ډول د هغه د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي دي. د پوهنې وزارت بیا وایي هیڅ خون کې ته اجازه نه ورکوي چې د پوهنې اصول تر پښو لاندې او زده کونکي شکنجه کړي. تفصیل لخان محمد سینز خاورو.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن په افغانستان کې د خونکو لخوا د زده کوونکو شکنجه کول د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دغه هیواد د یو شمېر سیمو په ښوونځیو کې پیښې مخ په ډېرېدو دي. د ماشومانو د ملاتړ د مؤسسې د مطبوعاتو مسؤلې مریم عطایی په دې اړه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ښوونځی باید داسې ځای وي چې ماشومان پکې ځانونه خوندي وګڼي او درسونو ته ادامه ورکړي. د ماشومانو ملاتړ اداره له افغان حکومت او په ځانګړې توګه د پوهنې له وزارت غواړي هغه قوانین چې د زده کوونکو د فزیکي مجازاتو د ممنوعیت لپاره نافذ شوي اجرا کړي. دغه تاوتریخوالی نه یوازې دا چې د زده کوونکو ذهنونه ناکراره کوي، بلکې کله چې لوی شي دوی بیا له نورو سره ورته تاوتریخوالی کوي.
د دغه مؤسسې په اعلامیه کې راغلی چې په بلخ ولایت کې د شکنجو له امله چې ویل کېږي یو ښوونکی پکې لاس لري، د یو زده کوونکي وژل کېدل یوه دردونکې پیښه ده. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د مزار شریف د باختر په لیسه کې د یو زده کوونکي مړی موندل شوی او کورنۍ د وژلو پړه د یادې لیسې پر یو ښوونکي اچولې ده. همداشان د بلخ روغتون سرطبیب نور محمد فیض ازادي راډیو ته وویل د مړي پتنه د شکنجې نخې لیدل شوي خو څېړنه لا بشپړې شوې نه دي. د پوهنې متخصصین وایي په ښوونځي کې شکنجه شوي زده کوونکي کېدای شي چې په راتلونکي کې په ناوړو کسانو بدل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل د استاد رباني د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد عبدالجبار سپان ازادي راډیو ته وویل د پوهنې په اصولو کې د زده کوونکو فزیکي شکنجه نشته.
معرف د ټولو دولتي او غیر دولتي سکتورونو راتلونکي وي. که چېرته تعلیمي خطر بیا شي په راتلونکي کې ښه کادرونه روزل کېدای شي. اما که خدای مکړه همدا حالت لکه دا اوس چې روان دی، دا جریان پیدا کړي د ده عواقب د دغه اوسنیو جګړو نه ډېر خطرناک وي.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وایي د هیواد په اوسنیو جنگي حالاتو کې د خشونت له پیښو سترګې نشي پټېدلی، خو دوی د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې له زده کوونکو سره فزیکي چلند وکړي.
متاسفانه د خشونت بیلابیلې پیښې موږ هر وخت ورسره مخ کیږو، خو ښهوالی دلته دی چې موږ پر وړاندې اقدام کوو. د پوهنې د قانون 9 ماده په صراحت سره وایي چې که څه هم د تعذیب او د تهذیب لپاره وي، د زده کوونکي وهل ډبول منع دي. ونان موږ د دې قانون پر اساس ځینې استادان څارنوالۍ ته معرفي کړي، ځینې مول وظیفو لري کړي دي، ځینو ته مختاري ورکړي دي. په معرف کې هیڅ ډول خشونت د جای نسته.
د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې روانو ناامنیو د پوهنې پر نظام ناوړه اغېز کړی، خو د حکومت د امنیتي او نورو ادارو په مرسته هڅې روانې دي چې د پوهنې نظام له هر ډول ستونزو خوندي پاتې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خان محمد سین په ریپورت کې مو واوریدل چې د ماشومانو ملاتړ موسسه سیف د چلډرن د افغانستان په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره د ښوونکو په ناوړه چلند اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثی اغیانو د راکټي برید په تړاو له ایران سره د لانجې په برخه کې د سعودي عربستان ملاتړ کړی دی. ریاض د دوشنبه پورس ایران تورن کړ چې د بلستیک یا لری واټن شتونکو توغندیو سیستم حوثی اغیانو ته ورکړی دی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی او په اړه رپورټ لري.
وروسته له هغه چې سعودي عربستان پر ریاض د راکټي بریدونو په تړاو ایران تورن کړ چې حوثي یاغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي، امریکا هم له سعودي عربستان سره همغږی سو او ملاتړ وکړ. د پینټاګون ویاند ادرین رینکن ګولوی پرون نوښته د ایران پر وړاندې د سعودي عربستان ادعا وستایله او ایران په یمن کې په منفي رول لوبولو او شیعه حوثي یاغیانو ته د خطرناک بالستیک توغندیو په برابرولو تورن کړ. د پینټاګون ویاند وایي د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د ریاض ملاتړ کوي. رینکن ګالوی زیاته کړه امریکا له سعودي عربستان سره خپلې دفاعي اړیکې ساتي او هم د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې د توندلارو یاغي سازمانونو او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د کمولو په برخه کې همکاري ته ادامه ورکوي. ایران په مجموع کې حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو ورکول ردوي او وایي د هغه وسلې دي چې په سیمه کې تولید شوي دي. د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت تر څرګندونو د مخه هم سعودي عربستان او ایران دواړو یو بل د نومبر د 14 نیټې پر راکټي برید تورن کړل او ایران ویلو چې پر ریاض برید په یمن کې د شیعه حوثي اغیانو پر وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بریدونو یو انتقامي خبرګون و. تهران وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن حکومت ته د هوایي بریدونو ملاتړ ورکوي او په هغه هیواد کې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی. ایران د هتاه جنگي جرم بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره ورځ ویلي و چې ریاض تهران د خپلو جګړو په نتایجو ملامتوي. پر ریاض د دغه راکټي برید وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د نومبر پر 16 یمن ته د مځکې، هوا او اوبو لارې ټولې تړلې دي. دوی وایي دغه بندیز به د خیریه کارکوونکو مخه ونه نیسي، خو رویټرز خبري اژانس بیا راپور ورکړی و چې د نومبر پر 16 د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو ته اجازه نه ورکړل شوې چې دغه هیواد ته لوړاندې پلان شوي بشري مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر بندیز نو انتقاد کړی دی او اټکل کوي چې په یمن کې 2 میلیونه کسان د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
فریبا ظاهر پر راپور کې موردل چې امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثی اغیانو د راکټي برید په تړاو له ایران سره د لانجې په برخه کې له سعودي عربستان ملاتړ څرګند کړی دی.
خبری مجله اوري.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
ابد اساسم دغه پیخه د بیان پر ازادۍ باندې بریدو دا د افغانستان د رسنیو په لوی کور باندې بریدو دغه د افغانستان په بی پلو او بی طرف خبري اعلانو باندې بریدو نن برید بیا هم یو نازوان تر هغه ریس بریدو چې شمشات تلویزیون باندې تر سره
فضل ربی شنوار هم ترهګریز برید د رسنیو د غږ ټپ کولو برید په داسې حال کې چې دا کار به ونه شي. دا یو برید ده که لس نور بریدونه وشي مونږ به خپلې خبریالۍ ته دوام ورکوو او حقایق به د خلکو تر غوږونه رسوو.
پر یوه رسنۍ برید په رښتیا هم د بیان پر ازادۍ برید دی. د شمشاد تلویزیون باندې چې نن کوم برید وشو موږ یې د عادي او عام افغانانو په توګه په کلکو ټکو غندو او دا هغه عمل دی چې په دې سره کولی شي د ځینو رښتینو حقایقو د سپړونکو ژبه ګونګه کړي او وسلوال مخالفین له دې لارې غواړي چې د افغانانو رښتینی غږ پورته نشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه سپا په کابل لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. دوستانو، د نن ورځې د دولسه تخ پرونو وروستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل.